د دوی به ډیره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري او مرسته وکړله، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره سوی ده تر تر زر هغو ته ورسي، او هوا هم په سړه کېدو ده تر څو دا همکاري هلته ورسي د هغو د ذمې پرده پرې وسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,400 او د ټپیانو 1,950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1,000 تنو زیات مړه شوي او له 2,000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلی چې خزي ونجونی کولای شي مکته د ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي، ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي، همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع به را سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هریوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به را سره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم او بل میلمانه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بلته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دیني ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو همکاران ته، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شی خو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و، نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکوه ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخې ټک ټک تور شي د غصې نه او د غصې یو د غصې نه ډکي غمجن یو د غم نه ډکي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شوې ده شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کېږي ایوم چې کوهو علاهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومنډم ژوندې بیا اخر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکار د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې نو یا دې وجنه چې دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې بیا چې دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلې نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلی قرآن فرمای و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې وا اغا جلی چې جوندې خخه شوی دا اغا براو غخته شو دا غینه او پختنه وشي چې ته څنګه قتل شوی او تاسو جرم او څه ګناه او کله نه چې اسلام راغله ده دا سلسله په عرب او عجمو کې په ټول مسلمانانو کې بند شوی دا الا یو نیم جاهل چرته پیدا کیږي خو عموما خلک د جرکان وجل یا خول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلې او ژوندې ښخې کړئ نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګانو سره ډېره مینه کوله محبت یې کوه لورګانو سره فاطمې بیبي سره د هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نو هغې ډېر سخت وژړل چې وی جوړل نو بیا وخته مې زده کړه نو بیا ورته ویل چې زما په فامیل کې اولنې کس چې ته ما په راځي نو هغه به ته نو هغه بیا وخندل نو عائشه بي بي ورته ویل ته څنګه یو کته دی جوړل یو کته دی وخندل پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هغه به چې هغه بیا رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شو او چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسېده خپل ساده ریاسته شی چې ورته و هغه به ورته غوړو او ډېر احترام سره به چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکې و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زه یو هغه یې واغسته جګې شو او هغې کې ونیو او خپل خطبه ته دوام ورکوه وی ویلې چې مال او اولاد چې دا فتنه ده فتنه مطلب دی ازمایش نه دا ازمایش ته اوس خطبه نور ته کته شما او کله بم چې دا فاطمه ابی په کور باندې نبی علیہ السلام تیرې دنو د کوسي سر نه به غک او هل لوکاو هغه واړښتا نو هغه بزر ضرورت لونګ مونګ غاړه سوال او لونګ مونګ به ورته غاړه سوال بیا به اغا کړل دا فلر ته به وستل نو هغه به نږدې کړو مچو به کړو ویل به اللهم انی احبهما الله ز دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکا ډیر شان دی من اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډیره مینه کړې ده او محبت کړې ده
مننه شیخ صاحب، تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې ملمنۍ هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکي همکار وای، اغلی خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته به ورشو، تاسو یې مخه راغلاست اغلی داودزی، که تاسو راته ووایئ، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی تر منځ توپیر نشته، ده او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده، د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالیږي نسبت نجلۍ نه؟ بلې، تاسو زموږ غږ لرئ؟
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب په ډېر زیات ښو خبرو سره اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلی او موږ تاسو ته ټولو د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ و آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګانو ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زید. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
همدې موضوع ته راځم. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دی چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت دپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اتا ننګ و آر ښکاري، نه یوازې چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې، په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښیي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغلله د اتزام د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشایند ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د صدمې سره مخامخ کیږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کیږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دغه بیا سبب د دې کیږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کیږي، او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشهنشینۍ د ښځو کیږي.
مننه کور ودان، نور بشو زموږ بلې قدرمنې میلمنې رڼا ته. رڼا افغان، تاسو ښه راغلاست، ستړي مشي، که تاسو راته وایئ حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوي یاست چې په کورنیو کې کله نجلۍ پیدا کیږي کورنۍ ورته ډېر نه خوشحاله کیږي، ستاسو په نظر باندې اوندې لتونه څه دي، او دغه لتونه څومره د دې سبب شوي دي چې په اوسني مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی، دا نورم پسې قوي کړي او نارینه څه ونه وایي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تله د ښځو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونه لمانځل شو په ټوله نړۍ کې ولمانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شو. ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تډیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي. دا دوی ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا پومو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو. متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی. موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قرآن باندې هیڅ عمل نه کوي. نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دا یو عنعنه چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حد درس او تعلیم حق هم نه لري او جلې ته باید ډېره زیاتې مینه او محبت ورنه کړای شي ځکه دوی پخسترګي کیږي، دوی شخصترګي کیږي او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي. یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده. که موږ تاسو ګورو پلرونو میندو ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلې چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه. خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده هغه دغه پکې پاتې شوی ده د ناپوهې د وجې نه، د بېتعلیمې د وجې نه. او اسلام چې څه ویل شوي دي د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي، اسلام نه مطالعه کول، قرآن نه مطالعه کول دا لامل شوی ده. او یو یو خانه خو ده خو د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنې ښځه حق نه لري، نه د تعلیم، نه آزاد او نه خوشاله. د بل اړخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې دي ډېری د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم. خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو، نه ښه مسلمانان شو او نه ښه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې، دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم، خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي. مګم الان کې د دې نه نه دي خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده، د ازادۍ حق لري، د خبرې کوون د حق بیان لري، د ازادۍ حق لري. مګم دغه حق ته اخیستل شوی او د طالبانو پر اتک سره نو طالبانو مکتبونه هم بند کړل. نو دغه باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پرې خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب، یو الا چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشحالیږي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړخ باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي؟ داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي، دیني اړخ لري که نه لري، او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکی خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، الکانو نه جنکی چې دی په مور پلار باندې ډېر غیده مهرباني نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی هموغ نه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکی د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون کوڅه کې ورځولی، بیا واده کړي، لورګانې راغلي دي، پلار یې وړی دی خپل کور ته، پاک کړی دی، صحیح کړی دی، ساتلی دی، خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و، نو بالغ سره باندې ورته بالغ دی خود ور سره باندې لاستوم چې شپې څه چل پیونی شي او بونه واری بل شاو نو واری خیر راته ونه کی اگر راته ونه کی ډیر کیسونه ماته معلوم دي چې جنہ کوي د پلار خدمت کړه خو چاول نه هغه بی اسری بی وسیلی چکارې نه یې میړم ته احتیاج یې او میړم بدخو یې نو هغه غریب بابا
مثلاً ڈیر ارزخت انجلی تھا کم ورکی تت وی لفارا اسلام کے چرا گلی دی جزا کنشت دا دین علاوہ کلش دئی تو تربیہ کی دورنی رول سمر دا
دا اسلام کې خدا دی چې تا ماشومانی کا لکانی کا جنہ کئی چې تا کور تا راغ لے خورا ونڈی کی سڑی دے کانا چه پلار راغ ہے یا مشر لالا راغ ہے نو چی یونا مچو آخ لے بل نبی ام آخ لے تو نا فرق پکے نشتا دے او حدیث کے راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی نی من ولدت لہو کی بناتون چی چای اولو روشوا فلم یا ادھا خخین نکڑا ولم یوہنہا او تو ہینی مرتا انکا پکیا انہ گانا لہا اذا دو میں جارا جی مخلوق ہے انہ گانا ولم یؤثر ولدہو علیہا او زویت پاغیبانی ترجیح ورنکڑا چو دا خو میں زویت ہے او دا خو الگ تے اغت ترجیح ورنکڑا نو بیان رسول اللہ فرمائی لی ادخلہ اللہ بحل جنہ پدی وجہ بے اللہ پاک جنت تا داخل کی اولادوں میں اس کی تفاوت او فرق چرے اغا قطعا ناروا دے حرام دے شریعت کے دو یو سڑے نبی علیہ السلام ترہ گئے چھ ما پلانی زوی تا میں دا 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 مال ولی کو او تا پی گواش ہے چھ بیازما دا مرگ نا پس تو گنا ہوئی چھ دا دیکھے دا پلار مال دے ٹول شریک نو رسول اللہ بے ٹول تا دے ہم دون آور کر لرگان تا زامن تا ٹول تا دے ہم دون آور کر وینا نا دا پلانی زوی تا میں ورکا دا خپل خزی نمی والا یو کلی پور خلگو رو پی جاندے لیکن نو داخل جنو ماشا پلانه زوی تا نو رسول اللہ وی داخل تا ظلم کرده ده او زو ظلم بانی گوایی نو کم که زو پا ظلم بانی با گوایی کم لاش هزان تا بل گواه و گورا زو پا ظلم بانی گوایی نو کم اسلام خو اولادونو پا سر پا تعامل که چده ده قطعی مساوات او داغی چده حکم که یو حدیث که عائشه بی بی وی چه ما کورته و خزر اغلا سوال که و مسکین و دوا جنکه لرگان و سروی نو فلم تجد عندی شایر نو من کرنو یو خورما و اغمی ورکڑا اغین نیمه کڑا نیمه ده یوی لور خلی که ورکڑا نیمه ده بلی لور خلی که ورکڑا نو ویزو ما من دیر تاثیر اوک دیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئی نو ما خزر اغلا و دغا سکار اوک نو رسول اللہ فرمائل چه سوگ لرگانی ولری و دست حالت تورسیگی او غیب دیام عزت کئی او خدمت کئی او پالن کئی کن لہو سترم من النار دا بورتا دا جہنم مخ کے پردہ اگریز اللہ بے جہنم نا بچ کی چاگا دا خپل لرگانو اغا کئی دا دیر حدیث دی دا علکانو بارا کی دیخی را غلین دی دا جنکوی بارا کی را غلین دا علکانو مخشتا خدا جنکوی بارا کی زکا دیر را غلی چی عربان خو علکان تا سن ترجیح ورکولا جنکوی تا ترجیح نو ورکولا نو دا حدیث دا فضیلت چی دے طول دا جنکوی بارا کی بل حدیث کرا غلی منعال ابنتین او سلاسان او اختین او سلاسان چی چا دا دو لرگانو کفالتو کو یا دا دو خوین دو کفالتو کو چی پلار نپاتی خوین دے یا درے تردی پوری چا غی میڑو کی او یا چې ده بس خپل مستغنی شي او د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا د مړ شي یا غي مړ شي او انسان دی جو ځای راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغه څه سره چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خويندو درې خويندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدای پورې یا استغنا پورې انا و هو فی الجنه کا هاتین ز او هغه سړی په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دا د لکانو مبارکین راغلی دا جنکوی بارکه جنکوی بارکه بشمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانوني او یو واسه تشویق هم نه دی قانوني حقوق مرتجعه او ورونو سره هغه متثابت کړی
خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره خیګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلی دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسیږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوی نجلۍ ته ورکړل شوی دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومت پورې ولې نه ورکول کیږي ولې دا ذهنیت نه بدلیږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یار خور هغه باره کې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاری کړي د اوسني حکومت هم دا فرض ده خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه آماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه ستاسو دا برنامه ښه ده خو کال کې ورځ یک دی نو دغه سی برنامه شي دغه سی د ممبر نه خبر او شي محراب نه خبر او شي رادیو نه او شي تلویزیون نه او شي او ما خدای را ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې په دغه پی سي ډي چې ته به د دې ساز جاتو کو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته خې د فارسی ادبیات خې خو دغه څه شیان په معاملہ کې نصاب کې به دې باره کې تغیر وشي نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه یې موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسئله چې دا ټول درې وخت ډوډۍ زما په غېږ کې خوري نکی نه مورته زی نکی نه الګ ناشتي په ځما کا دا ما غېږ کې ناشتي نه یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو نو ټول کورونو کې داسې نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورونه نشته دغه هم دا یو مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ادا کوي هیڅ حقوق هغه نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو ادا وایي چې دغه بډې حقوق ادا کوي دا هم نه ادا کوي هیڅ نه ادا کوي جاهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو دا هم حل نه دی خو دې لپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې لپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینې ما خو الله ګواه دی ما به دا د فهمه قرآن غونډې کول یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دې ما موضوع ای خدا یو ورځ به د خپل حقوق باندې من خبره کوله خو دې د لپاره کټول وسایل په کار واچول شي نو زه نه ته نو ټولنه قبایلی ټولنه دا ټول تصور په ټوپک او داز او ماشه او جنگ او دبل دبل کوتک باندې ټول عقیده ده نو د دې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس کین او جنگ نشي کوي مړ او تن شي کوي دا خبرې به کنه خو اول نه ذهنیتونه اغه چې دی باید اسلاش ته نه سپیشل هغه لپاره وګت او همګیرو هم پهلو او هم جهت کار هغه لپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو بیرته راشه ما رڼا جانې تاسو راته وای تاسو په همداسې ټولنه کې را لوي شوی کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیر چلن کوي د سوی او لور ترمنز دغه وخت پورې شو وسره رسیدلې او د پانتون محصله دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتما خپل کار وکړي په خپل په خود لري حتی ساده ژوند غنښلې کسان چې ستاسو مور پلار دی استا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د وی خزي په توګه باندې او کار کولای شي ترڅو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې انجلې ترمنز او دی ولک ترمنز هیڅ توپیر نشته دا او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بله مرمن سیال زه پم داسې ټولنه کې لوی شوی یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې ټولنه کې زه اوسم او دغه تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه خپل قوم کې اول جلې مچ پانتون تر اغللم او ما د نس د کړې هم کړې دغه تر څنګ مکتب بل کر پانتون ته لاړم څومره چې ما د نس د کړې کړې دي ما شکر دی وړې دوري اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع وکړه خپل زده کړې مې قبل خرج پنتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم وو هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه ده لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده او شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکو
رنجانی که لگ موقعیت تغییر رو رنجانی که از ما غک لری لگ موقعیت تغییر رو که چه دقیق مدیر گرد ورد شو لگ بیرت سام شد از خبری او که میره بانی او میره بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو که چېرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی همدغه فکر کوي چې یو جلی مېړه کې یو سي په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپلې کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه د موږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه پیغور راځي چې تا خور می بهر ولیدله تا لور می بهر ولیدله نو د دې وجنه د بهر ته پریښودل د دوی هغه د تعلیم مخنیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا چې د مور طرف نه مشه د خبره ورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيسواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار زده کور و نه استعماله نو ته به هم تباس یې میړه به کتاب د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کای زما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوهیږي چې د خاون مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت د هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی ته یې پوره کوي مګم لور ته یې نه دي پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلی یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورت څنګه مې خپل حل کومه او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړی دي څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یوویلې چې زما د کوره اوس د نورو زما روزي مه خوره
مننه رنا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسې مستړي مشه په خیر راغلې تاسې راته وایي د خپلو تجربو نه مو چې دی یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل پخو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسې سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور او پلار له خوا څنګه و؟
سلامونه مې کړې دي تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې کوم تاسو د تواخ ورکړل خو خو په تو خو درېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتله جان مختولل دا اسان کار. هیڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي، په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې؟ نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زمونږ کشر دی، نو تقریبا پنځلس کلن دی، نو د کاروبار خو نه ده، نو د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله و او اوس هم ده، او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لوره و یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي، مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هغه پخوانی حالت دی چې زه
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرې، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم، ښه زه م کوشش کوم که ډېر زیات هماغه په لنډ یا شاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل، اول به زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما هغه د احمدان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده بیاخوده مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و، بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي، زوی هم وي. وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زي، وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به ویل چې یعنی زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې، خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور، مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وایي نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نه شته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیوي به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلمه، ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ور نه شوه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو. بیا م ځان سره فکر وکړو، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم، خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ فرق نه شته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کښې نه وي، یا ورور به نه وي، یا خاوند به نه وي. ژوند خو په دې معنی نه ده چې مونږ ستاسو په لاس کښې کله مو زړه غواړي چې مړ شو او کله مو زړه غواړي ژوندی شو، نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل قاعدت باندې مختلف شو بیا مول یو احساس د تاسو کښه سمخه وکي بیا موږ قلی شروع کړم سیاګان و دې خو غالي مو جوړول خان تر دې هدا چې پلاټه یو څه سرمایه یا شپه کوله کومه سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو کې ساتي هم نو وای دا وای د خځې ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زور ته ضرورت نه لرم بیا موږ حیاتي تلک مخه تر مور می چې خامدوزی ورته زو بیا موږ وای ما ته خامدوزی زو تاسو د سيو کې تاسو حیاتي زو کې چې زبا د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو جنور درځنه تاسو وخت وېسي او تر دې هدا چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنگ مخته راغلم څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنگ وکړم مور بیا پلار مې وایي چې دا مانه کښې د دنیا فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کالان وو بل وادو کې د دینه نور څلو پنځه نور ځامن هم ورته پیدا کېږي نو دا خبره چې مې سره ما پلار ته وایي چې ته لږ شاته شه دا مچ میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه زما د پلار نه ډېر کشر هم دی نو پلان یې ورته څه ویلی نو چې زه ورته څه وایم نو بده خبره د خلکو بیا ما باندې ما ته سپین ګیر سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو دې سره ځان برابره یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان یې مریض هم وو او فلی نه درلود بیخي بیا موږ لاړو ولسوالۍ ته پلان یې په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼم یا ځمکو د خاطر د جګړې ټول مکمل وکالت یې ماته راکړل یعنې هغه ایډیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې موږ هیڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلي ملک وویل زه به هغه نجلۍ یا ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک یې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړي یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بله پوښتنه دا ده که چیرې یوه نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه لکه په کور کې تنه شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼه لیندي په کار توهینول لیندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتن دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
نو دا خو داسې وضعیت چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرد تر فرد هغه فرق لري، هغه باید جرأت له صبر نه کوي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې میړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت باید له صبر نه کوي. د اردو کې یو شعر دی وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. د ضعیفی دسه جرم دی چې هغه سزا چې د مرگ مفادات دی، همدسه به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده، خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکوي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې کڅم ک تاسو په دغه پوښتنه کې مخکې مو ځواب را نه کړ، خو لنډه له تاسو اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسو په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ذوق دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څومره جنکۍ، کوم کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمر شان ته تیار کو چې متوازن نورش ټولنه کړئ شي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول مرایان چې خدام صحیح نه دي، کټول انجنیران چې خدام صحیح نه دي. یو متوازن روش څونه چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څونه برخه ده، همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیار شي، آماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی. دې کې مونږ څه نه وایو، کو د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی. او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړی، خبره مې کړې ده، ما صفي هغه نه ډکی دي او مخامخ مې کړی او مصیبه مې
کور مو ودان ژوندې وسی. نظیفه جان لاند لا تاسو اورما ساسی روستی خبری هاگون جونو تا چه وز مال پا کورونو کی ناستی دی او یه هاگه چه پا کورونه کی ورسره لکه توپیری چلن کی گی او نارینه تا او حلک تا پاقی کورونه کی برتریت ورکول کی گی نسبت انجلی تا پیغام ورد چه دلن را تاوی چه وزی دو دقی وقت لرو چه رانا جانی تا مارشم.
مهم ته هم دا چې هغه انجونو ته یا هغه مېرمنو ته، زیات انجون نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه درتونکو میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه انجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګونو ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلنه مونږ کې باید داسې یو مثال ورته ورکړي، یو ټولنه کې یو انجنیر یو ښکار وکړو ورته وګوره، وایي دا یې ښه کار وکړو، مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې، وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي، یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي. یعنی په هیڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس دا وایي که زما داسې هر حالت په ما را دوه کاله کې زه بېکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خویندې ورونه په ما تر دې حده زما هغه واده شوی خور هم په مونږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زه زما کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او موږ ته مې ویل چې بس بل ولې که زه درته ورکوي نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه اوس کوشش هم کوم چې باید مستري زه بهر ملک ته واخلم. په دې سره زه کوشش کوم باید نور نجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نه شي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لن تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسې په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستې، مختلف نمونه در باندې ښودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسوي؟ لنډ راته وچې څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجونو ته دا ده چې اول جامې ته لږ ته کورنۍ ته د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي، که د دوی په څه باندې خوشحالېږي کوشش دي وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کېږي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي، که هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي دا به بهتره شي نو درناوي